وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون په دې خبرونه کې درته زه رحمان بزرگ په خیر راغلی ویم. نن د ګل ورځ ده، د کال 2019 د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده. دا خو پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمې او د امریکې په سرخر واشنگټن ډی سي کې د ورځې 1 بجه شوې ده. د پاکستان پوز ګواښونه راته کوي. اقوام متحده دی تپوس کړی دا خبره کړی ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د ځواکونو د وین آصف غفور د تورونو وروستو په دې بنن د منظور پښتین مرکه سیړنه هم وړاندې کوو. دته بلې خوا ته په پاکستان کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په پاکستان کې سیاسي هلو ځلو باندې پابندۍ دي او سخت دریځه ګوندونه چې دي هغه آزاد ګرځي. په دې به هم تفصیلات درکو. هلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه نن پرانستل شوې ده چې پکې د یو شمېر ولایتونو نه ګډونوال برخه اخلي او د افغانستان د امن په موضوع خبرې کوي. د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون پرونه ده، تاسو یې په فیسبوک هم کتلی شئ. راسره اوسئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور نن په یو پریس کانفرنس کې اول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دی هغه د ان ډی اس نه د هندوستان او د افغانستان د استخباراتي ادارو نه پیسې اخلي، د هغو غړو په وخت په وخت تحریکونه چې کړي دي، د پاکستان پوز یې بدنام کړی دی، د پاکستان پوز ویان نن ګواښونه هم کړي دي. د پاکستان د پوز ویان نن ویلي دي چې د یو سازش لاندې دا هر څه کیږي. او دې باندې تاسو د ډیور ډیو په خبرونو کې یو شمېر خبرونه واورېدل. په ویبسایټ زمونږ وګتل تاسو په وایس اف امریکا ډیور ډیو ویبسایټ چې کوم دی ویو ای ډیوا فیسبوک مو کتل. دا خبرونه هم دا په فیسبوک روانه ده. سوله زو کې مونږ هغه مرکم درته وړاندې کوو کوم چې د آصف غفور صاحب د دغه بیان وروسته منظور پښتین د ویو ای ډیوا سره کړی ده. که تاسو غواړئ چې دغه مرکه ووري یا زمونږ خبرونه ووري نو لاړ شئ د وایس اف امریکا ډیور ډیو فیسبوک ته ویو ای ډیوا ته او هلته دا معلومات ترلاسه کولی شئ. مونږ په دې باندې چې په پاکستان کې سیاستدانانو سره ویلي دي، پاکستان کې په سوشل میډیا سره غلي دي خبرې درته وړاندې کوو. خو تر ټولو دمه خزو مونږ نن د جنرال آصف غفور صاحب د خبرو نروستو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سره خبرې کړې دي او موږ ته یو شمېر مهم ته پوښتنه کړې دي. راځي چې په شریکه وګورو.
دوی دا پروپاګاندا بنری صاحب ولې کوي پته شته درته؟ اصل کې د دوی د ډالرو کاروبار بند شو. د پښتنو په وینو چې کوم دوی کاروبار کوي هغه بند شو د پی ټی ایم د وجې. اوس دوی کوشش کوي چې په څه طریقه پی ټی ایم بدنام کړي. چې بدنامی کی نو خلق با ځنې د خوشي کمزورې بشي او مونږ به لره کو او بیا به د ډالر کاروبار شروع کو. دا د دوی غلط فهمي ده. د پښتون وطن، د پښتنو وطن باندې دا کار دوی مزید نشي کولای. پښتون قام دا نه ور سره مني په هیڅ صورت. دوی دا سوچ مزید پرېږدي. پاتې شولا د پیسو خبره. دا سه سړی د پیسو خبره کوي چې درې دشت اربا ډالر روپیه خوړلې دي د چیشي د پاره، زمونږ په خاوره د جنگ جوړولو د پاره، زمونږ په خاوره د ترهاګری جوړولو د پاره، بیا د هغه ترهاګری د ختمولو په نام باندې زمونږ په خاوره قبضه او غټ غټ مشکلات جوړولو د پاره د درې دشت اربا ډالر خوړلې دي. او په هغه خوله باندې وایي چې دا دوی پی ټی ایم مل پیسې خوري.
منظور پښتین صاحب ته پوس داله ک تاسو د بهر ادارو نه یا هیوادون نه پیسې نه اخلي او په پاکستان کې خو تاسو خود آمدن سره ذریعہ نشته دي، او دومره جلسې څنګه کوي، دا دومره ګرځي را ګرځي څنګه، دا دومره اهتمامونه څنګه کوي، دا پیسې د کم دن راځي؟ بیا
زمونږ جلسې کې کڅوک هم راغلی وي، تاسو خبر یالانو به هم زمونږ جلسې ریکارډ کړی وي. یغینا تاسو وکړئ چې زمونږ په جلسو کې پراپر چنده کیږي زمون په میټینګونو کې هم چنده کیږي مونږ پښتانه د خپل دغه غد لپاره په سرونو تیر یو نو جلسې د لپاره چنده خو ډیره وړه خبره ده جلسې د لپاره چنده نه خلک سرونه ورکوي ته دوی چنده یادوي مونږ خپل اولس چنده هم را کوي پیسې هم را کوي پیغه باندې مونږ جلسې کوو باقی زمونږ جلسې څه هغه جلسې نه دي لکه د دوی وال چې دي چې خلکو ته درې درې زره روپۍ ورکوي د فوج والا کرسی ورته جوړی وی کلی سټیجونه وی زمونږ خو جلسه وګوره کله کله خو په سټیج باندې هم کرسی نه وی شي بس یو لوټ سپیکر مراوړی وی دا د ولس مینه دا چې دوی ځنه یریږي چې د پی ټی ایم سره ولس کوم مینه لري دا دوی د رښتیاونه یریږي ګنی د پی ټی ایم په جلسه خرچه څومره کیږي لږ خو دی وګوري دوی
تاسو ول چې تاسو پسیمه کې کورونا رنگ شي بي دي بازارونه رنگ شي بي دي چلو غوزو فصلونه غلا شي بي دي او دا چې نور تورنه پورې کړل تاسو چې کوم غوښتنه وي په دغه سیمه کې د لینډ ماینز غوښتنه وي تاسو په چک پوسټو باندې د خلکو د احساس مجروح کولو یا بزتای کولو غوښتنې مې داسې نورې وې بای کی خو زیاتره منل شوې د پاکستان پوز وي او په نورو باندې کار روان دي
مړه دوه هر وخت دروغ وای په کیسو کې هم دروغ وای په عمل کې هم دروغ وای دوه هر شی د خپل طرفه چې ظلم کوي هغه عملی کوي خو چې ښه کار کوي هغه په خبرو کې کوي نو دوی خو مسله دا ده دوی خو صرف زیاته دایره ته وای لند ماین صفه شوې دي پرون د لینډ ماینز واقعا شوی ده او درې ورځې اول هم د لینډ ماینز واقعا شوی ده یو هفته اول هم د لینډ ماینز واقعا شوی ده
چرته شوی دي نمونه کوم ځای کې شوی دي
په ساوت وزیرستان تحصیل سروکای سپلاتو علاقہ کې درې ورځې اول د لینډ ماینز واقعا شوی ده د ساوت وزیرستان تحصیل سروکای بدر ایریا کې دوه ورځې اول واقعا شوی چې دوه بچیان پکې زخمیان دي او سم په ډی خان کې پراته دي په سی ایم ایچ کې خپل خبريال به ورور چې ریپورت یې هم جوړ کی نو اوس هم تر اوسه پر هم د لینډ ماینز واقعات څخه زیات روان دي چرته لینډ ماینز لري کړی دي باقی په چیک پوسټونو باندې بالکل مونږ به کې مونږ د دوی په شان دروغجن نه یو چې څه وی دي هغه مانو په چیک پوسټونو باندې تر یو هدا پر روان سم شوې ده هغه بالکل مانو مونږ دا روان ور کیسه کړي و نن چې دا نه کوېشن وشولې په خندا او یې خو د کیسه شروع کړلې چې کله دا تای داونه خپل د دنا ارمان لونی کیسا وشوله بیا د جواب نه ور سره نن دا راځي د حکومتي مسایل چې کوم دي هغه د خپل چړي کو چې کله جواب چوک ته نه غواړي هغه بیا ته حکومت ته ورشه دای به تورونه به دای لګوي دا د دا سرکاري د حکومتي مسلې دي په دا به حکومت خبره کوي هغه خپل وزیر اطلاعات لري هغه خپل شي لري وزیر داخله لري ته څوک چې د پاکستان په مسلو باندې ته خبره کوي ته خو د دغه پابندي چې صرف د فوج متعلق څه پیش قدمي کړی څه کړی په هغه خبره وکي ته د ریاست بیانیا ته څنګه بیانوي خو دلته دوی خو آئین نه مانی نه ریاست مانی بس یو خپل ځان ته قبضه کړی د پارشي باندې هغه مانی
پاکستان کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین بلاول بټو زرداری هم په دې موضوعاتو خبرې کړې دي هغه سورز مخ کې په دې خبرې کړې وي چې په پاکستان کې د اظهار په ازادۍ باندې پابندۍ دي سرغړونې کیږي هغه په دې باندې هم نن ټکونه کړې دي چې پاکستان کې پوسټ چې دی هغه د سیاسي جماعت کردار ادا کوي لوبوي او داسې نورې خبرې ارشد حسین د اسلام آباد نه په دې رپورټ راکوي
حکومت مخالف پیپلز ګوند د فوج لخوا د مذهبي توندرو ډلو او د دینی مدرسو قامی بهیر کې د ورګډولو اعلان رد کړی او د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پښتون ژغورنې غورزنګ مبارزې ته په اشاره کې ویلي باید چې ریاست دې د ترهګرۍ د ملاتړیانو پر ځای د ترهګرۍ ځپلې خلک قامی بهیر کې راګډ کړي اسلام آباد کې د ګل پرس خبری کانفرنس ته د وینا په موقع د پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د واکمن ګوند په اقتصادي تګلارې مخ په زیاتېدونکو ګرانې باندې خبرې وکړې او ویل کو حکومت غواړي نوګر د پیپل پارټي دی جیلونو کې واچوي خو هغه به د اتلسم آئینی بدلون رانغښتل د پوځي عدالتونو د میاد غزولو د هڅو ملاتړ ونکړي د پوځ د ویان د ادارې ایس پی آر د ډایرکټر جنرال لخوا په پی ټی ایم د لګول شو تورونو په باب له یو سوال په جواب کې خاغلی بلاول ویل هغه د پیپل ګوند مشر دی او د خپل ډلې ملاتړ کوي کو نور سیاسي ډلې د جمهوریت بشري حقوقو او د رښتیا معلومولو د کمیشن خبرې کوي نو هغه به ملاتړ کوي
ہمیں انکریج کرنا چاہیے نوجوانوں کو victims of terrorism ko, victims of oppression ko encourage karna chahiye ki wo mainstream mein aaye aur siyasat kare. Deshatgardon ko hame encourage nahi karna chahiye. Mainstreaming jo hai wo victims ke liye hona chahiye, deshatgardon ke liye nahi.
Hagawel mangla trahagare zapul zwanano ta dad war kawul pakar di chi hagwi qami siyasat tarashi. منگلا د ترهګرو حوصله افزائی نه د پکار قامی بهیر ته دراوستو پالیسی یوازې د ترهګرې زپلو لپاره پکار ده، نه چې دغه پالیسی د ترهګرو قامی بهیر ته دراوستو لپاره وکارول شي. ښکار دی چې د پوز ویان لدې وړاندې د پنډې پوزی مرکز کې د خبری کانفرنس په محل د دینی مدرسو او د تندروی له قانونو ډلو قامی بهیر کې د ورګډولو او د دینی مدرسو په نصاب کې د عصري علومو د شاملولو ترڅنګ په ګرد هیواد کې د جوړ ډیر زرون د زیاتو مدرسو د تعلیم د وزارت د لاندې راوستو اعلان کړی وو. بلاول ویل چرته چې جنگ تیر شي لکه څنګه چې د هیواد په قبایلي سیمو کې تیر شوی دی، نو په داسې حالاتو کې اکثر له ځوانان د انتشار اړخت ځي. خو پاکستان خوشقسمته دی چې د خیبر پختونخوا پختون کل د دغه لارې پر ځای د جمهوریت او د بشري حقونو خبرې کوي.
تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین میں بھی تیار ہوں اس قسم کے نوجوانوں سے بات کرنے کے لیے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، میں صرف اپنا پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں.
هغه وای د پیپل ګوند د چیئرمین په حیث هغه تیار دی چې دغه ځوانانو سره خبرې وکړي. نونګلی دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت دی د ایم ایف سره کیدونکو لوزنامه پارلمان ته راوړي، او که داسې نه کوي نو د هیواد ولس په دغه لوزنامه ونه مني. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
او هم په دې موضوع باندې په ټولنیزو رسنیو کې څه غبرګون راغلی دی، په ټولنیزو رسنیو کې څه ویل شوي دي، د ولس خیال څه دی، دا یو ډېر مهم موضوع وي چې ولس په کوم سیاسي موضوع باندې قوي موضوع باندې بحث کوي. هم په دې باندې د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ صاحب تفصیل راکوي.
په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د پاکستان د فوج د ویان د ادارې یا د آی ایس پی آر د مشر میجر جنرال آصف غفور و خبری کانفرنس ته خورا توند غبرګون په ټولنیزو رسنیو باندې مخې ته راغلی دی. تر ټولو له مخه به زه د عباس ناصر خبره وکم چې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر او هم د بی بی سي د ورلد سرویس پخوانی ایگزیکټیو ایډیټر پاته سوی دی. هغه په خپل ټویټ باندې ویلی دی چې ڈی جی آی ایس پی آر آصف غفور د پاکستان حکومت نه دی. شبه دا وی چې هغه د خپل ادارې په اړه خبره وکړي، او د پی ټی ایم چونکه د اداره ډیره ناره کړې ده او د پوجا هر عمل تر مایکروسکوپ لاندې نیولې دي، نو هغه ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به ڈی جی آی ایس پی آر ته هم د خبرو د کولو په انداز باندې هغه څه ووایي چې پی ټی ایم ته ویلو. هغه په یو بل ټویټ کې په پاکستان کې د رښتیا معلومولو د کمیسیون په جوړولو ټینګار کړی دی. همدارنګه په امریکا کې میشته څیړونکی او خبریال محمد تکی بیا په خپل ټویټر ویلی دی چې ڈی جی آی ایس پی آر چې څه وخت په قومي میډیا باندې خبری کانفرنس کوي نو باید له ثبوتونو سره خبرې وکړي، خو چونکه داسې هیڅ هم ثبوت نشته چې پی ټی ایم دې له خارج څخه پیسې اخیستي وي، نو د دغه شی له ځان سره نه دی راوړی. یو بل خبریال عابد حسین چې په پاکستانی مطبوعاتو کې کار کوي، هغه ویلی دی چې ڈی جی آی ایس پی آر په خپل خبری کانفرنس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ته په پاکستانی میډیا باندې د ځای ورکولو څخه سکوټ انکار وکړ، خو بیا هم دغه ادعا کوي چې په پاکستان کې میډیا آزاده ده. د پاکستان د فوج یو پخوانی کرنل خالد منیر بیا په خپل ټویټر باندې په ڈی جی آی ایس پی آر ته ویلی دی چې جناب، ته د پی ټی ایم د مالی سرچینو پر ځای باید د هغو تفصیل ورکې، نه چې پوښتنې وکې. یو بل پاکستانی خبریال عمر چیما بیا وایي چې پی ټی ایم ته باید په مطبوعاتو باندې د لګول سو تورونو د جواب موقع ورکول سي. هم دا ډول خبره احمد نورانی هم کړی ده چې د پاکستان یو وتلی خبریال دی. د بلوچستان د پوهنتون پخوانی پروفیسر سلما جعفر بیا په خپل ټویټر باندې ویلی دی چې پارلمان باید له ډی جی آی ایس پی آر آصف غفور څخه پوښتنه وکړي چې هغه ولې د یو اولسي غورځنګ اشاره پی ټی ایم ته ده په ضد له کرکې ډکې خبرې کوي او ناسمه معلومات خپروي. علي سلمان علوي بیا وایي چې ڈی جی آئی ایس پی آر پوښتنو ته باید پی ٹی ایم جواب وای او د ڈی جی پوښتنی پر ځای دی.
د افغانستان موضوع تر ازو افغانستان کې د سولې د پروسې په لړ کې د مذاکراتو دویم پړاو روان دی. د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته سفر شوی دی، هلته ملاقاتونه شوی دي، په دې به څېړنه کوو. او سول حضور کې خوول یو رپورټ ګورو چې د اسلام آباد نه ډیوري ډیو خبریاله رابه پیر راکړی دی.
د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د وخت اسلام آباد په سفر دی. د نوموړي سره په دغه سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځني آسیا استازي ایلیس ویلز هم ملګری ده. بل پلوته اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پوهانو او پخواني مشرانو ترمنځ هم افغانستان د سولې په اړه هم خبرې شروع شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه خبر سوي بیان تر مخه د پاکستان او امریکایي چارواکو ترمنځ په لوړه کچه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې خبري سوي. په دا خبرو کې د پاکستان د ډلې مشري مرستیال سکتر آفتاب کوکر او د امریکا د ډلې مشري زلمی خلیل زاد کړی ده. د دغه خبرو په اړه که څه هم څه واضح بیان تر اوسه نه دی خپور شوی، خو تېر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د خلیل زاد دغه سفر د افغان سولې د دوړخیزه اړیکو او د معمول د سلاده لړۍ پر خدم. دوی د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې دا هم ویلی وو د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي او موږ هم دا غواړو. موږ یو سرګنده تګلارې لرو او د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه غواړو، ولې چې موږ خپل ډېر ستونزې لرو. موږ غواړو چې زموږ گاوند کې امن وي. د څېړونکو وینا ده چې د امریکایي چارواکو دغه سفر مقصد افغان طالبان خبرو ته تیارولو لپاره د پاکستان مرسته غوښتل کېدای شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي
پاکستان سم انفلوئنسی په طالبانو دی. خبره دا طالبان مجبوره کی رضای کی ډیټس ور نیو کی ال تکي کم از کم وایلنس دا تا کم کی او ال تا روغی خوا تا افغان حکومت سره یا نورو افغانانو سره اصلاح رو پات. او ما خیال دی چې دی وخت دا عمل چې دی ټول کافی تکلیف کې دی مسلو کې دی. او اوس البته دا اعلان پوزیټیو دی دی عمران کی ممبئی دی اچھا اڑخ نہ خود افغانستان کی او اس آیا عمل کے بدا سنگا جی جی او بل طالبان وبانے اگر سمرا پریشر دے او سمرا چولے جی دا سوال.
دفاعی چڑنکار بریگیڈیئر محمود شاہ ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی پدے اڑوائی
مبخل دا افغانستان کے دا طالبان سر دا خبرو اترو بزوران کی حقی کی اس امریکہ طالبان تو ہوئی چیتا سو باول افغانستان حکومت سره خبرې اترې کوي او په دې حساب باندې زما په خیال غواړي پاکستان نه چې د طالبانو ته ووایي چې هغه په دې خبرو باندې.
امریکایي استازي سلمی خلیل زاد تیر ورځ ته کابل سفر هم کړی وو او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره یې د مطبوعاتو تر مخه په لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار شوی وو. خپل یو ورستۍ مرکه کې ښاغلی خلیل زاد ویلی وو طالبان د هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتو ټینګار کوي، خو تر هغه څل وزنامه نسی کېدی تر سوچي ډزبندي نه وي سوی، ولې چې امریکا تر هغه ختمول غواړي. زلمی خلیل زاد وی ورځی وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان ستایلی وو چې هغه په افغانستان کې د تشدد ختمول خواست کړی وو او ویلی وو د افغان شخړې د منځ وړلو لپاره تګلاره کې به پاکستان مثبت رول ترسره کوي. د دې څخه وړاندې د پخوانی قبایلي سیمو د یو سفر په محل په افغانستان کې د لنډ مهاله حکومت په اړه د عمران خان د یو بیان افغان دولت خندنه کړې وه او دا د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ګرځولې وه. بل پلو ته اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پوهانو او پخواني مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې شروع شوې دي. دغه دوه ورځنۍ خبرې د هنس سیډل فاونډیشن په مرسته د ریجنل پیس انسټیټیوټ آر پی آی د سوري لاندې کیږي. په غونډه کې ګډون کوونکو د افغانستان د سولې په اړوند رواني پروسې د تړلو اړخونو ته وړاندې موقع او چیلنجونه د افغانستان د سولې راوستو کې د سیمې کردار اقتصادي او ټولنیز او عملی رابطو په سیوا کولو خبرې سوي دي. د دغه شان خبرو د دې څخه وړاندې شپږ پړاو په کابل او اسلام آباد کې سوي او راتلونکي پړاو به د روان کال د جون په میاشت د افغانستان پایتخت کابل کې کیږي. رابعه پیر وی سوف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
هم په دې موضوع لکه څنګه موږ درته وختي ویلو چې سیړنه وکړو موږ سره سرکار باروس خان سره ملګری شوی دی. باروس سره مشه
خوشاله اوس.
اب زلمی خلیزاد یو ور بیا اسلام آباد ته رسیدلې دی او په وروستیو کې دا خبره ډېره زیاته کېده چې د اسلام آباد اهمیت چې دی په افغانستان کې د سولې په پروسه کې اوس هم په خپل ځای باندې قیام دی. دا هم د افغانستان د سولې د پروسې د لړۍ کې د پاکستان هغه د کردار تسلسل دی کوم چې زلمی خلیزاد اسلام آباد ته تللی دی.
او دا په دې منځ کې چې کوم داسې حالات رامنځته شول چې د افغانستان د حکومت لخوا بیا د طالبانو لخوا بیا پکې د پاکستان لخوا مختلف داسې حالات رالل چې دا خبرې بیا لږې اوزنډې دي. د دوی په منځ کې رابطې نه د خلیلزاد او طالبانو نه بیا د خلیلزاد او د پاکستان نو دا هم هغه کړۍ ښکاریږي د هغې لړۍ چې خلیلزاد پیل کړی وه. زلمی خلیلزاد خودی کې اوس چې کوم تازه پکې یو ډیولپمنټ دی هغه په روس کې هغه خبرې دي چې هغه د دریو ملکونو د دریو هوادونو ترمنځ شي په کې چین او روس او امریکا هغه په شریکه سره یو اعلامیه یعنی هغه دا ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرې وشي. بیا که د زلمی خلیلزاد بیانونه یا ټویټس وګورو هغه وایي چې طالبان په دې یو خبره ټینګار کوي چې بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه کله وځي. د امریکا لخوا ورته بیا دا په ټینګه ویل کیږي چې دوه خبرې دي، یو د په افغانستان کې په مکمله توګه او زر ته زر اور بند دی یعنی ډزبندي ده، بله دا ضمانت ورکول دي نړۍ ته امریکا ته چې په افغانستان کې به طالبان نه د داسې ډلو سره مرګتیا لري نه به په افغانستان کې ترهګرې ډلې چې کوم دي دا شتون لري. دغه امریکا خو به خپل پلان جوړ کړی دی، د یو لوی هیواد دی هغه په خپل پلان باندې ځي. البته د طالبانو نه چې کومه غوښتنه شوې ده یا غوښتنې شوې دي یا کیږي دغه به په عجله توګه د حل کولو اغوی ضرورت په مخته راځي
ضرورت شته. باروس خان صاحب د افغانستان صدر حامد اشرف غنی صاحب د پاکستان سره د خوړیکو خبرې یو ور بیا تکرار کړی دا خدای په کوم ویلی دي چې د پاکستان سره یو شان احترام په بنیاد باندې یو شان اړیکی غواړي. په داسې حالت کې هغه دا خبره کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امن په پروسه کې رول لوبوي او دا خبره هغه د افغانستان کې چې کوم نن د غټه جرګه شوې ده د سولې مشورتي لوی جرګه هغه ته په وینا کړی ده. د دې خبرو اهمیت ته مطلب دا لري چې د دوړو هیوادونو تعلقات اوس هم یو شان نه دي، د احترام په نظر یو بل ته نه ګوري کنه. صدر اشرف غنی سوال غواړي
د پاکستان په اړه باندې کې د افغانستان د حکومت دریز دی یا د پاکستان د نن هم د سیاسي ګوندونو چې کوم دریز دی هغه د پاکستان د پوځي قیادت نه همیشه تن یا د پاکستان د استابلیشمنت چوته وي همیشه هم دغه غوښتنه کړې ده چې افغانستان د یو آزاد د استقلال لرونکي هیواد په توګه باندې که پاکستان اومنی دا لاسوهانه بند کی په افغانستان کې دا چې وینه تویږي دا د پاکستان په مرسته کیږي د دین لاس واخلي. نو هم دغه خبره ده چې ډاکټر اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی هم دغه خبره کړې ده چې که پاکستان د افغانستان سره د یو آزاد هیواد په یو بل هیواد دوه بل هیوادونه دي د هغې په حیثیت کې کینی د هیواد په کچه د هیواد احترام وکړي نو دغه امکان لري. البته د دې په مقابل کې که وګورو د ولسمشر اشرف غنی لخوا چې کوم ګامونه پورته شول دغه ډیر د افغان د افغانستان د ولس لپاره د یعنی د هغې ته د یو اعتماد او هغې ته یو د امید یو ګامونه ورته ښکارېږي. دومره په لوی ګڼ شمیر کې په کابل کې لویه جرګه راغوښتل چې په هغې کې د افغانستان د ټولو برخو نه خلک راغلی دي، ټولو صوبو نه خلک راغلی، تر دې حده چې د طالبانو په ولقه کې کومې برخې دي د افغانستان د هغې نه مورته نمایندګان راغلي دي. نو دې طالبانو له هم زور ورکړی دی. که طالبانو نن بیان هم کتلی وایي په داسې جرګو باندې د افغانستان د امن خبرې دی خرابوي او طالبان که دې ته تیاریږي چې په مخامخ ته افغانستان د حکومت سره کینی هغې ته زیان رسوي. د دې مطلب دا دی چې د افغانستان دریز په دې قوي دی، د طالبانو دریز پې کمزورې ښکارېږي. بیا دا یو پیغام دی پاکستان ته هم، نورې نړۍ ته به هم وي، افغانانو ته به هم وي، خو پاکستان ته هم دی چې اوس د افغانستان د سولې دپاره د افغانستان خپل اولس راپاسېدلی دی. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لاریونونه کېږي د سولې دپاره، په کې ښځې، ماشومان، بوډاګان، ځوانان، دا یو پاسون دی. نو دا ټول ګامونه چې کوم دي او بیا په دې لویه جرګه کې په دومره ګڼ شمېر کې په هغې کې ښځې راتلل، په هغې کې د هر قسمه خلکو نمایندګي کېدل، دا په خپله یو لوی ګام دی چې پورته شوی دی. د افغانستان ورته خلک ورته خوشبینه دي.
ډېره مهرباني باروس خان صاحب. وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دا خبرونه تاسو په فیسبوک باندې دا وخت ته شي. زمونږ فیسبوک شي دی ویو ای ڈیوا، پاغه باندې مونږ ته دا خبرونه خایو او تخپل نظرم خو دې شي. د افغانستان د لوی جرګې خبره وکړه، د افغانستان د لوی جرګې خبره به د هغه پورې نیمګړی وي تر څو پورې چې مونږ دا هغه ځای غبرګون تاسو نه خودلې او په جرګه باندې د خلکو غبرګون مونږ نه خودلې، سیاسي غبرګون مونږ نه خودلې. نو تاسو زموږ ویب سټ تم تلې شئ www.voanews.com، په دې باندې د جرګې پاکله معلومات خبره کړې دي مونږه، تصویرونه هم شته دي، فلمونه هم شته دي، زموږ فیسبوک باندې هم شته دي، په ټوټر هم شته دي. اوس زو افغانستان ته، په افغانستان کې چې کوم غبرګون دی په دې باندې حکمل روان یو رپورټ را لګل دی.
د سولې مشورتي لویه جرګه پرانیستل شو. د افغانستان ولسمشر وای د سولې مشورتي لویه جرګه به د سولې تګلاره معلومه کړي. ولسمشر اشرف غنی لخوا نن د دوشنبه په ورځ د مشورتي لویه جرګې د پرانیستلو پر مهال د جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې د سولې راتلونکي برخلیک د ټاکلو په اړه د ملي ګټو ته په پام په دقت او سوچ سره پریکړې ترسره کړي. په دې جرګه کې چې د افغانستان د 34 ولایتونو په استازیتوب 3200 کسانو خواخسته د څلور ورځو لپاره به دوام وکړي. اشرف غنی د جرګې پرانیستونکي وینا کې د جرګې استازو ته د هرکلی په ګډون یې وویل چې ملت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو لپاره د جرګې رغنده او غزمنو مشورو ته اړتیا لري.
نن د ټول ملت سترګې د سولې دغه عظیمې مشورتي جرګې کې هر افغان تاسې باندې اعتماد کوي چې د افغانستان راتلونکی تاسې په خپل تدبیر، په عقل او په درایت سره او وطن سره په ژمنې وټاکئ.
اشرف غنی زیاته کړه سوله د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري او په تیرو څلورو کلونو کې د افغان سولې لپاره نړیوال شرایط برابر کړي دي او د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ لیدلوری بدل شوی او د جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي دلیل وجود نه لري.
سوله نه از طالب است نه از حکومت.
دای وای سوله نه دی طالبانو ده او نه دی حکومت، سوله دی افغانستان دی خلکو ده. سوله ګټون کین لری، خو دی افغانستان خلک دی سولی اتلان او ګټون کی دی او دی جګړه دی دوام پای منفی دی او دی مخنیوي په کار ده. ولسمشر غنی دی جرګې دی بی پاری توپ په تړه وویل چې تاسو خپلواک یاست او هیڅوک تاسو په پریکړو او تصمیم نیولو باندې حاکمیت نشي درلودلی.
د ملي غرور او عزت تر دغه چاتر لاندې ټول شوي ځوانانو، رهبرانو او توانمندو خویندو، تاسو به هیڅوک هم سانسور نه کړئ. هیڅوک او هیڅ قدرت د دې واک نه لري چې څوک سانسور کړي. څه وکړو او څه غوښتنې لري؟ بې پردې، بې سانسوره، په مطلق ازادي او په ډاګه یم. زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نفس عیار کړم.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پرانستلو پر مهال یاد جرګې ته د رئیس په توګه عبدالرب رسول سیاب هم وټاکه او د ولسمشر له دې پرېکړې د جرګې د غړو لخوا تودار کلی وشو. افغان حکومت ویلي د سولې مشورتي لویه جرګه به چې هدف یې له طالبانو سره د سولې لیدلوری او د تګلارې بیانول دي، څلور ورځې به دوام ولري او په کاري کمیټو کې د جرګې د استازو د نظرونو له راټولېدو وروسته پایلی دی افغانستان له ملت او حکومت سره شریک شي. حکمل صدات، دیو ریډیو، کابل.
پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي او په دې کې زیاتره د رپورټونو تر مخه هغه مدرسو ته ځي څوک چې ورته د تندروي تعلیم ورکوي. پاکستان کې په دې باندې حکومت څه کوي، پوه څه کوي او دا څومره غټه ستونزه ده؟ عبدالرزاق یو رپورټ تیار کړی دی.
د پاک فوج ترجمان میجر جنرل آصف غفور یو خبری غونډې ته ویلی دی چې پاکستان کې 1.5 زره دینی مدرسې دي چرته چې 2.5 کروڑ ماشومان زده کړې ترسره کوي او دا چې فیصله کړې شوې ده چې دغه مدرسې قومي ادارې کې راوستلې شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د مدرسو د پاره به حکومت یو داسې نصاب جوړوي چې هغه کې به د منافرت نه حص نه وي.
اور ہم سب نے مل کے جو کے ساتھ سپورٹ ادارے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں کو مین سٹریم کیا جائے گا. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ان تمام مدرسوں کو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کر دیا.
دے وای چې پاکستان کې د مذهبي تندرو وډلو او دینی مدرسو کامی بهیر تر اوستو په اړه په ډیر وخت راهسي حکومتي کچه باندې غور کېدل شو، خو په دې کې لوی خنډ د مالی مرستو. اوس د جنرال آصف غفور په وینا حکومت فوز او وړاند عالمانو دغه منصوبه باندې لاس پورې کولو پریکړه کړې ده.
د بچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د پاک فوج ترجمان د بیان ستاینه کوي او وایي چې ورلد ټریډ سنټر باندې د ترهګرۍ حملې وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د وفاق المدارس سره د مدرسو په نظام کې بدلون راوستو په غرض وخت په وخت خبرې کړې وي، ولی په حکومت د مذهبي جماعتونو د فشار له وجې لا تر اوسه دغه اصلاحات نه دي راوړلې شوي.
مذهب چې د سیاست لپاره د استعمالولو په حواله کمې حلقي دي، هغه حلقو ریاستي ادارو کې کافي ځان ته ځای پیدا کړ. هغه فشار د وجې نه ریاست کې دننه د بیوروکراسي د رکاوټونو او خنډانو د وجې نه او د بعضې بیانیو د وجې نه چې کوم د ډیپ سټیټ بیانیې وي، هغه بیانیو ته د ودې ورکولو د وجې نه شاید چې ریاست د سیاسي اراده اختیار نه کړې شوه چې تر اوسه پورې د مدرسه په نصاب کې یا د هغې په انتظام کې څه اصلاحات وکړی شي.
نوموړي زیاته کړه چې د 13 ترمیم وروستو تعلیمي نظام د صوبو اختیار دی او دا چې په وفاق کې د صوبو سره د رابطې کولو وزارت جوړ دی. په کار ده چې یاد وزارت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو په اړه صوبایي حکومتونو سره په مشوره یو تګلاره وضع کړي.
کله چې تعلیمي اصلاحات یا د پولیس سرویس یعنې د خلکو د خدماتو ادارې چې کله د سیکیورټي یا دفاعي صورت والی یا د هغې شکل والی په هغې باندې ډېر زیات سوالونه مشتېږي او د اختیار سوالونه مشتېږي او د بیانیې سوالونه مشتېږي. نو ما ته داسې ښکاري چې کومه آیني لار ده، نو هغه آیني لار ده چې د ربط دپاره چې کوم وزارت دی په وفاق کې هغه ثبوت سره په شریکه د صوبو د غاړې نه د ریکمنډیشن په تور جو پروګرام پیش کړي هغه په مرکزي اسمبلی کې په صوبایي سولو کې هغه بحث کړي او بیا په هغې باندې د سیاسي اختیار سره یا سیاسي ارادې سره په هغې عمل وشي. ما ته ښکاري چې دغه اسانه لار هم ده او ښه لار هم ده.
د پېښور پوهنتون د جنډر سټډیز سانګې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی ډی ونیوز ته وویل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره د مدرسو په نظام کې اصلاحات راوړل د وخت ضرورت دی، خو د دغه اصلاحاتو لپاره داسې پالیسي جوړول غواړي چې هغه مؤثر وي.
مدرسې دي د هغې به رجسټریشن وي د یو ادارې سره، یو کریکولم به فالو کوي، هغه کریکولم ریاست او د هغې عوام کم ترسته بوزي، دا مهمه خبره ده. ریګولیشنز پکار دي، پالیسي پکار دا، او هغه پالیسی باندې عمل درآمد پکار دا. هغې نه بعد بیا څومره چې ادارې نور راځي، یعنی که مونږ کمیونټي سینټرز وایو، که مونږ خپل جوماتونه وایو، هغلته هم دغه قسمه اصلاحاتو لار به جوړول وي. نو لارې تعین دې لپاره چې کوم ګامونه پورته کېږي، دغې ته احتیاط پکار دی چې داسې کار ونه کړی شي چې سبا سسټینیبل نه وي او بیا ریورسل کې زیات نقصان وشي.
تعلیمی ماهرین وایي چې د هیواد په کچ په مدرسو کې د اصلاحاتو راوستو لپاره د کال 2002 نه تر کال 2006 پورې خو وفاقي حکومت لخوا کوششونه شوي وو، ولې وروسته په دې اړه څه خاص ګامونه پورته نکړی شول. ماهرین دا هم وایي چې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو حملې وروسته چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، په هغه کې هم په مدرسو کې اصلاحاتو کولو په اړه ویلې شوی دی، ولې د نېشنل اکشن پلان په دغه نکاتو هم لا تر اوسه عمل نه دی شوی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
اوس یو بل رپورٹ خود ته وایم چې زمونږ خبرونه په ویب سایت www.voadiva.com کې ته شي، فیس بک ته ویو ای ډیوا دا خبرونه په هم نیخ په روانه ده، زمونږ ټوئیټر دی ویو ای ډیوا په انګلیزي ژبه کې هم تاسو ته مونږه الته خبرونه درسو. د پاکستان په یو ستونزو کې چې کوم دا وخت یې هغه اقتصادي مشکلات دي، چیلنجز دي. پاکستان اوسنۍ حکومت په واقع دراتګ نمخ کې د اولس سره په جلسو کې داسې لوزونه کوي چې دوی په اقتصادي وضع سم کې دوی په هیواد کې د ډالر په مقابل کې د روپۍ معیار چې د ارزښت چې دی هغه سوا کې د خوراک څخاک د شیانو نرخونه به راکم کې، د تیلو د سوداګانو نرخونه به راکم کې، خو مقابلتاً هغه سی ونه شو، نرخونه زیات شو، ډالر بیا چې د نوره سوا شوه، د روپۍ بیا نوره کمه شوه، او داسې یو شمېر نور چیلنجونه دي. د پاکستان حکومت د انتخاباتو کې د په وخت د تحریک انصاف دا هم ویل چې دی به کله هم د ایم ایف نه خیرات نه غواړي او نه به ترې مدد اخلي، خو اوس پاکستان وایي چې یوازنۍ لارو دا پاتې چې ایم ایف ورته بیل اوټ ورکي، یعنی یو مالی سم د ټکه مالی قرضه ورکي، هسې د پاکستان د اقتصاد گاډي نشي تلې مخکې. ایم ایف خپل شرطونه لري او دغه شرطونه سدي دا د پاکستان د چارواکو سره وخت په وخت ویلي دي ورته، او بای کی دغه ضروري خبرې چې دغه وخت په وخت تاسو موږ درته ویلي دي. نن الیاس خان رپورټ ته موږ نو سوچ ایم ایف د وفد چې دی نړیوال چې پاکستان ته لیدا سره باندې دلته
د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې ترمنځ په رسمي توګه د اقتصادي اصلاحاتو په اړه د دریو کالو بیل اوټ پیکج باندې خبرې اترې نن پیل کیږي. پاکستان د آی ایم ایف نه د شپږ نه اته ارب ډالرو پورې قرض ته اړتیا لري. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د آی ایم ایف یوه ډله نن د پاکستان د نهو ورځو په سفر را رسیدونکې ده، چېرته به چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخیستې شوي اقتصادي شمیرو، اصلاحاتو او د پالیسۍ په کچه تکنیکي خبرې اترې کوي. اخبار ایکسپریس ټریبیون د خپلو سرچینو لخلو لیکي چې د آی ایم ایف لخوا په پاکستان باندې د خپل مجموعي پیداوار کې د ټیکس مالیې شرح 14.2% تا زیاتولو فشار دی، او دې لړکی پاکستان آی ایم ایف ته د مالیه شرح تر 12.5% پورې زیاتولو یقین ورکړی دی. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمار دی چېرته چې د ټیکس ورکولو شرح ډیره کمه ده. د حکومت لخوا روان مالی کال کې د 1.3 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول هم د دې خبرو اترو برخه ده. د دې نه علاوه د ځمکو نه آمدن په مت کې د 640 ارب روپو او د کسټم ډیوټۍ په مت کې د 95 ارب روپو ټیکسونه به په نوي بجټ کې راغونډولو سفارشات هم شامل دي. په دې سفارشاتو کې د 125 ارب روپو سیلز ټیکس ٹیکس او هم د دومره روپو ایکسایز ډیوټي نه هم شامل دي او هم د دې ترڅنګ د 15 ارب روپو اضافي کسٹم ډیوټي باندې هم نظر ثانی کول کیږي. د دې نه علاوه حکومت په د بجلی ګیس بای او د روپۍ قدر پاړه هم آی ایم ایف خبروي. ډیوا ریډیو چې د سینیئر جرنالیست زیشان حیدر نه اوپختل چې دومره په غټه کچه نوي ټیکسونه لګول به آیا حکومت لپاره یو لوی چیلنج نه وي؟ ولې چې ملک ګرانی د وړاندې نه ډیره زیاته شوې ده نو هغه وي حکومت کچری په دومره غټه کچه ټیکسونه لګوي نو یقینا چې دا به یو ډیر غیر مقبول عمل وي او د دې بعد مخالف ګوندونو لخوا سخت عکس العمل هم راځي. زیشان حیدر وایي چې د حکومت لخوا د وړاندې نه د بجلی او ګیس بیو کې زیاتوالی باندې مخالف ګوندونو سخت احتجاج کړی وو. د وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د ای ایم ایف نه قرض اخیستو نه علاوه بل لار حکومت سره نشته. حکومت ته پکار دی چې په دې هر څه مخالف ګوندونه او پارلیمان په باور کې واخلي. د ای ایم ایف لخوا وړاندې کړی شوي شرطونو په اړه د پېښور پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر زلاقت خان سداسې وایي
دا خبره ده چې ریفارمز په اکانومي کې راوستل غواړي لکه ټیکس ریفارمز څنګه اوس ګورنمنت لګیا دی کوي نو د دې ضرورت دی چې ایف بی آر کې ریفارمز راشي. دې نه علاوه مونږ په کار دی چې خپل لوکل انویسټر او کم فارن انویسټر چې کوم دي نو هغه فیسیلیټیټ کړي.
اخبار لیکي چې د حکومت لپاره د ټولو نه لوی چیلنج د چین نه اخیستل شوي قرضې دي او د ای ایم ایف میشن ته به پاکستاني چارواکي د روان مالي کال نه میاشتو کې په آمدن کې 3.5 ارب روپو کمی په اړه بله تګلاره څرګندوي. امریکا یاره څرګندوي چې پاکستان د ای ایم ایف قرض د چین لخوا اخیستل شوي درنو قرضو ورکولو کې استعمالولی شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
د تیرو سو هفتو راسی د پاکستان په مختلفو سیمو کې خصوصا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو د رند د مخنیوي لپاره ساسکو ورکوونکو اهلکارو او د دوی په حفاظت لګولې شوو پولیسوالو باندې خونړۍ حملې شوې دي. پاکستان کې د پولیو د رند د موجودګۍ او د دې د مخنیوي لپاره په کیدونکو کوششونو او د دې په لار کې د راولاړو خندانو په حق لا نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د اخبار د نامنګار سلمان مسعود یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د پولیو د مخنیوي په عمله کیدونکو حملو پاکستان کې د پولیو خلاف په جنگ کې خندان راولاړ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د چارواکو خو په ختمه و چې پاکستان به په کال 2019 کې خپل خاورې نه د پولیو د خونړي رند د نوغي په وستو کې کامیاب شي، خو په دې لړ کې مکمله کامیابی اوس شکی ده. د پولیو د مکمل خاتمې په دې اوس په دې مهم کې ډیر خندان راولاړ شوی دی، ځکه چې په اهلکارو او پولیسوالو خونړۍ حملې کیږي او د ملک په ځینو برخو کې د ماشومانو مور او پلار خپلو بچو ته د پولیو د ساسکو یا د ټیکو لګولو نه کاریان دی. د دې مسلو په مابین کې د پولیو د رند نوی نوی رنځوران دی مار راښکار کیږي. سخ کال د پولیو 98 رنځوران معلومه کړی شوی دی. پولیو وایرس د پاکستان د مختلفو خارونو د نالو وینو په اوبو کې هم معلومه شوی دی. په دې خارونو کې صدر مقام اسلام آباد سره خوا کې پروت پینډه خار هم شامل دی. نیویارک ټایمز لیکي چې 13 هفته د پولیو د ساسکو د ورکوونکو دریو کسانو د قتل کېدو له سببه د پولیو د مخنیوي مهم په ګرد پاکستان کې عارضي طور ادرولې شوی دی. په وجلې شوو کسانو کې یوه زنانه هم شامله ده. د ټیکو لګولو او د ساسکو ورکولو مهم د خالی په ورځ ختم شوی دی. پاکستان کې 3 کروڑ او 1 لک ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکړی شوی دی. هر کله چې هدف 3 کروڑ 90 لک ماشومان مقرر کړی شوی وو، خو په کراچۍ، پېښور او کوټه کې د حفاظتي مسلو له سببه د هغو ماشومانو لټون ځنډولې شوی دی چاته چې د پولیو د مخنیوي ساسکی نه دی ورکړی شوی. پاکستان کې د پولیو خلاف بل مهم به پر روان جون کې شروع کولې شي، خو اوس په دې کې شک دی چې دا به شروع شي او کنا. پاکستان نه د پولیو د نوغي وستو د مهم په بابله د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار بابر بن عطا په یو مرکه کې دا خبره منلې ده چې د پولیو خلاف مهم کې راپور ته مسلې لاشته دي. د اتو نوو رنځورانو د معلومیدونه علاوه د اوبو او د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی او دا د ملک 12 خارونو کې او د ملک په لرو پرتو سیمو کې په خورېدو دی. خاغلی اتاوی چې دینه د ګرد ملک ماشومان ته سخت خطر ده. مضمون زیاتی چې په دنیا کې صرف درو ملکونو افغانستان، نایجیریا او پاکستان کې پولیو مرض پاتې ده. سلمان مسعود نیویارک ٹائمز کی چاپ شوی خپل مضمون کی لکھی دی چې د پولیو خلاف مقامی مهم په خلکو کې زخت ډېری ویرې ترهې او اندېښنې خوري کړی دی. سخدری دا اسلام پسند کسان په یقین سره دا خبره کوي چې ماشومان ته د پولیو ساس کی ورکول او ټیکی لګول د غربي دنیا د اغه مهم یو برخه ده. د کم تر مخه چې غربي دنیا د مسلمانانو په ماشومانو کې د زوزاد راوړو طاقت او صلاحیت ختمول یعنی دوی نامرده کول غواړي. د امریکی د مخبره ادارې په کال 2011 کې ایبټاباد کې د اسامه بن لادن د معلومولو د پاره هم د پولیو د ساسکو او د ټیکو لګولو یوې ډلې نه کار اخیسته و. د دغه واقع وروسته هم خلکو کې د پولیو د ساسکو او ټیکو خلاف سخت نفرت او شک پیدا شوی دی. همدغه وجه ده چې اسلامي توندلارې ډلې د پولیو د ساسکو ورکولو کسان د غربي ملکونو جاسوسان ګڼي او خونړۍ حملې پې کوي. په تیر زیارت نامعلومه کسانو د پولیو د ساسکو ورکولو یو زنانه اهلکارا د بلوچستان په چمن ضلع کې وجلی او دویمه سخت جوبل کړی ده. د وړو خارونو نه علاوه د صدر مقام اسلام آباد په شمول لوی لوی خارونو کې مور پلار خپل بچی د پولیو د ساسکو او د ټیکو نه لری ساتي. د اسلام آباد ډیپټی کمشنر محمد حمزه شفقت په یو مرکه کې دا خبره منلې ده چې اسلام آباد غوندې لوی لوی خارونو کې لوی مسله دا ده چې د ماشومانو مور پلار خپلو بچو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه انکاریان شوي دي. سلمان مسعود نیویارک ٹائمز کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان حکومت خپل پورا پام خلکو کې د پولیو د ساسکو او د ټیکو خلاف د خورو شکونو او د اندېښنو د لرې کولو مهم ته ګرځورې دی. د پاکستان د مذهبي معاملو وزیر نور الحق قادری د اتوار په ورځ پیښور کې دینی عالمانو او مذهبي دانشورانو نه د پولیو د مهم په کامیابولو کې امداد غوښتی دی.
زنی معاشی مشان چې مچان چې دی د هغو چچل چې دی هغه ډېر خطرناک کېدای شي، هغه وجود ته ډېر زیان رسولی شي، سرمن ته یعنی د وجود د پاسه پوستکی ته او وجود کې دننه رګونو ته پای کې روان وینې ته. ڈاکٹران ماہران وی چې هر قسم ماشی مچان او د دې ماشومان هم لري ساتل پکار دي، لوی هم باید لري وسی. ځنی ماشی داسې دي چې وچی چی انسان سره سکی دی شي. په دې باندې هم سمسوري رپورٹ تر کړی دی غورو
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د ډاکټرانو د نړیوال سازمان د طبيبان بي سرحد د بلوچستان مشر تیلا محمد وویل چې کالدانا یا د لشمینیا ناروغي چې د ریت مچر له چچلو زخه خورجي.
یہ بیماری چونکہ ادھر بلوچستان میں زیادہ ہے اور ابھی تک ہم نے تقریباً 1778 پیشنٹ جو ہے اس سال کے شروع 2019 کے شروع سے ہم نے ان لوگوں کی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کی ہے.
دا ناروغی پر بلوچستان کی ڈیرا زیادہ دا د 2019 د پیل کې 200 تر اوسه پوری په دغه ناروغي باندې 1158 ناروغو علاج مشکړی دی. د په خبره چې د کالدانې دغه ناروغي ډیره خطرناک نه ده، د ټپونو له سبب زخه د بدن شکولا ډیر اغیزمنه کوي.
جو سکن ہے اس پہ جو ہے وہ سرخ قسم کے دانے نکل آتے ہیں اور پھر وہ داغ چھوڑ دیتے ہیں.
پر سرمن باندې سرې دانې راوخیږي او بیا یې داغ پاتې سي. د ډاکټرانو د نړیوال سازمان د بلوچستان مشر ډاکټر تیلا محمد وویل چې په پاکستان کې د دغې ناروغي دوایي نه ترلاسه کیږي. حمله دغه کبله دوی له بارني حیوادو څخه د دغې ناروغي لپاره مفت دوایانې ورکوي. ډاکټر تیلا محمد پر مخ زیاته کړله چې دلته په کوټه ښار کې دوی د دغې ناروغي د علاج لپاره په بولان میډیکل کمپلیکس، بینظیر هسپتال او په کوچلاخ کې مرکزونه پرانیستي دي او دغه ډول د لورو پروتو سیمو د خلکو د علاج لپاره په کل عبدالله، نصیر آباد او په جعفر آباد کې ام تی بی مرکزونه فعال دي. طبيبان بي سرحد ډاکټر تیلا محمد
لشمینیا کې علاوه ہم ایم سی ایچ پہ اور نیوٹریشن پہ اور پیڈیاٹرک پیشنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں.
چې د کالدانې سراسر دوی په خپل طبي مرکزونو کې د ماشومانو د زیږیدو، د تنکی ماشومانو د خوراک لکمی سره مخامخ هم مفت علاج کوي. د ویل چې دا ناروغي په خیبر پښتونخوا کې هم موجوده ده چې هلته هم د دوی مرکزونه فعال دي چې تیر کال هم دوی په ټول پاکستان کې د کالدانی د 15,000 ناروغو علاج کړی وو چې له دوی څخه 3,500 د بلوچستانو ډاکټر وداوت بارډر وی چې تیر کال په بلوچستان کې دوی تر 10,000 زیات د ماشومانو د زیږیدو 1,000 د خوراک له کمی سره مخامخ 2,000 نوي زیږیدلي ماشومان او تر 10,000 زیات د نورو ناروغو د علاج اسانتیاوي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ورکړی دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
رپورٹ تاسو کتو چې ماشي چې چلو باندې سکی دی شي. اوس داسې یو رپورٹ هم درته خایي چې کچری په ورکوټوالی کې یا په ظلمی ټوب کې یا په لوی عمر کې د صحت محکمو لخوا کم ویکسین دی هغه واخستل شي نو د ځینې ناروغو مخنیوي کېدی شي. مثال په توګه باندې د یخنۍ لپاره چې کوم ویکسین دی، یا د پولیو لپاره چې کوم ویکسین دی، یا د شری لپاره چې کوم ویکسین دی، دا که واخستل شي نو ماشوم ته ورکړی شي نو دی چې کله لوی شي بیا هغه مرضونه په ده باندې حمله یا اثر نشي کولی. د وایس اف امریکا یو رپورٹ د ډیو ریډیو همکار مجاهد جوار وړاندې کوي.
که د ماشومانو له هر ډاکټر څخه وپوښتئ نو تاسو به لکه د ډاکټر پیټر هوټس په څیر دا واورئ.
Without a doubt, vaccines are one of the greatest inventions of humankind.
Vaccine da insanano tartulo lo ya lastrawlana da
vaccine la mala pa millionuno insanan jghoral shabidi.
Through global vaccination we eradicated smallpox in the 1970s.
Panaliwala toga da vaccine warkawlo la mala manga pa 1900 aw ya yame la siziki smallpox narughi ya chichak lamyan za yawlo aw us mang nizdiyu چې خای د پولیو ناروغي ختم کړو.
پولیو یو وخت په کال کې تر 3.5 لکو زیات ماشومان فلج کول تر هغه چې واکسین دغه ناروغي ودروله. ډاکټر والټر اورنستاین
وايي
اوس موږ د پولیو تر شلو کمې پیښې لرو، هغه هم یوازې په دوو هیوادونو کې چې یو پاکستان دی او بل افغانستان.
افغانستان او پاکستان هم د نړیوالو لمرستې سره هڅه کوي چې د غشمیره صفر ته راښکته کړي. د سمال پاکس، پولیو او شری ناروغي له یو انسان څخه بل ته خپرېږي.
Break the chains of human to human transmission, then you can eradicate the disease.
که تاسو له یو انسان څخه بل ته د خپرېدو مخه ونیسئ نو تاسو کولی شئ دغه ناروغي ختم کړئ.
ډېرې هغه ناروغۍ چې د واکسین لیارې مخنیوي کېدای شي هغه د وایرسونو له امله رامنځته کیږي، خو اوس د ملاریا د ناروغۍ په وړاندې چې د یوه پرازیت په واسطه رامنځته کیږي هم واکسین شته. د روغتیا له نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او څخه ډاکټر پیدرو الانسو وایي
This is the first vaccine against the human malaria parasite. Parasites are really complex organisms.
دا د انسانانو د ملاریا د پیراسایټ په وړاندې لومړنی واکسین دی. پیراسایټونه پرختیا هم چې له وایرس او بکټیریا نه ډیر پیچلي ارګانیزمز یا ژوندۍ موجودات دي. له همدې امله د دوی په وړاندې د ویکسین جوړولو ډیر ښه کال وخت ونیو.
دا مهال د نورو پرازیتونو پر ضد هم د واکسینونو پر جوړولو کار کیږي.
وير ډیولاپینګ نیو واکسینز فور نګلیکټډ ټراپیکل ډیزیزز سچ اس شیستس.
مونږ د زینو له پامه غورځول شوی ناروغیو لپاره هم د واکسینو په جوړولو باندې کار کوو، لکه د شیستو سومیازس، هوک وام، یا د کدودانی انتان، چاګس او لشمانیا لپاره.
ساینس پوهان همدارنګ په دې کار کوي چې د کانسر یا سرطان د ناروغیو لپاره هم واکسین جوړ کړي. واکسینونه لاله مخکې د خزو د بچدان یا رحم او د زیګر د سرطانونو مخه نیولې. اوس هدف دا دی چې د سینو د کانسر او نورو سترو وژونکو په وړاندې انسانان وژغورل شي. بل ستره لاسته راوړنه د ایچ آی وی په برخه کې ده. د ایچ آی وی واکسین ورکولو ازموینه په جنوبی افریقا کې پیل شوې ده او په لابراتواري څېړنو کې د داسې انټي باډیو په جوړولو باندې کار کیږي چې په اتومات ډول د انسان په وینه کې د ایچ آی وی وایرس له منځه یوسي. اغیزناک درمل لاله مخکې څخه د ایډز مخنیوي کولای شي. د امریکا د روغتیا له ملي انسټیټیوټ څخه ډاکټر کارل ډیفنبچ وای:
We put a vaccine on top of that too. It's not just stopping the epidemic, it's ending the epidemic.
من د دې لپاره په ویکسین هم کار کوم. دا نه یوازې د دې لپاره چې په یو وخت کې د زیاتو کسانو اخته کېدل یا وبا ودروي، بلکې له دې سره وبا پای ته رسیږي.
له وژونکو ناروغیو څخه د نړۍ پاکېدل به داسې چاپیریال چمتو کړي په کوم کې چې به خلک وکولای شي چې روغ او صحتمند ماشومان وروزي، ښه ژوند ولري او له غریبۍ څخه ووځي. دا به بیا داسې نړۍ وي چې نه یوازې خلک بلکې هیوادونه هم سوکاله شي.
اوس مې اوداسې مرکز ته بوزو په امریکا کې، د امریکې پر ریاست ورجینیا کې، چرته چې تاسو ځانته د افغانستان کلتوري کالی او غاڼې او پیزارونه اغستی شي او پارزانه نه بیا اغستی شي. دغه د افغان کالو او غاڼو بازار د امریکې د ورجینیا په وډ برج ښار کې دی او دغه چا جوړ کړ، څنګه جوړ کړ، راځي چې ورسره خبرې وکړو.
زمانم زبیح الله ولید، ز د زیبا افغان کلکشن اونر یم. کله چې دروسانو په وخت کې زمونږ پیرنټس ماجر شول پېښور ته، نو زما پیدایش هلته وسو 1997. او کله چې امریکې ته راغلم زما عمر تقریبا 21 و. او اول چې راغلم نو ما د انګلیش کورسز وکړو ESL په کالج کې، او کالج کې مې ایڈمیشن واخیستو او کالج سره سره پارٹ ٹائم جاب مې سٹارٹ کو. زما پہلا جاب هم په ریټیل کې وو، په کلوتھنگ کمپنی کې وو. دا کاروبار ما په 2010 کې شروع کړ، په مې 2010 کې. او دا ایدیا ما ته هغه وخت ذهن ته راغلو کله چې زه پاکستان ته تللی وم پېښور ته تللی وم خپل واده لپاره. نو ما چې هلته کتل چې افغاني کپ جامې پسې ګرځېدلو پېښور کې، نو د هغه ځای څخه مونږ خپل واده ته شاپنګ وکړ. او دا زما مایند ته راغلو چې مال یاره یو ایس اے کې هم دغسې څه افغاني کالي او مرکز یا پلورنځای په کار ده، ځکه چې هلته هم ډېر کمیاب دی او که هم په ډېره بیه لوړه پلورېږي. کسٹمر خو زیاتره افغانان دی، پاکستانیان دی، هندوستانیان دی، دغه سره سره خارجي خلک، بهرني خلک هم ډیر زیات دی. موږ کولای شو چې تاسو ته مثلا ډیفرنٹ ډیزاینز وخیو، تاسو ته د پرایس رینج وایو، دغه د کارو وایو، تاسو کولای شئ چې ما سره راشو. مثلا دا جوړه چې دا زیاتره خلک برایډل خوښوي، دا برایډل برایډس دا ډېر زیات خوښوي، ځکه چې دا د دې شات چې ده اوږده فرنټ شورټ، نو دغه برایډ ډېر زیات خوښوي. کېدای شي جوړې دي نه، دلته خو زمونږ کمیسونه ډېر کم جوړې کې، ځکه که مونږ دا کمیسونه مطلب دلته جوړ کړو نو دغه هغه د لیبر په حساب به ډېر زیات ګران پریوزي نو زیاتره زمامال 99% چې د ټول افغانستان څخه راځي او دا جوړه چې تاسو نه مثلا دا په 1960s and 70s کې جوړ شوې ده د دې چې دا ټول امبرایډری ده دا مری ورک ده د امبرایډری ګلدوزي چې ورته وي دا ټول پلاس جوړ شوې ده او دا ټول د افغانستان کې زنانه وو زموږ میندې جوړ کړې دي دا یو بل ډیزاین ده چې مثلا ټول د لاس کار ده اوس هم دا هم خلک ډیر ځکه خو ځکه چې دا بیسیکلی دی وینټیج ډریسز ریپلیکا وي دلته دا سیکشن چې دی دا د مردانه وو دی کمیسونه ډیفرنٹ سایزز مختلف ډیزاینونو کې راځي دا هم ټول لیدر اوریجنل لیدر هینډ میډ هینډ بیگز دی چې دا ټول افغانستان څخه راځي دا هم د افغانستان پخوانی ګاڼه دی چې مثلا ډېر پخوا جوړ شوی دی یا د هغه ریپلیکا دی چې مثلا ټول پلاس جوړ شوی دی دا هم ټول پخوانی دی دا اوس مثلا صرف افغانان نه دا خارجیان هم ډېر زیات استفاده کوي د څخه او زیاتره خارجیان ورته مثلا امریکنز وسترنز د بوهیمین جولري په نوم یادوي اوس راغلو دلته چې دا سیکشن چې زمونږ د انډیان یا پاکستانی کپل سیکشن ده چې دا شلوار کمیز او دا زیاتره پارت ویر او لنګاس د هندوستان او پاکستان څخه امپورټ کیږي
زما ټکنیکی همکارانو سیډرک سانټوز او سمینسن زرحمان بودره د نورو غواړم اجازه خپل خیال ساتئ